درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د ازادي رادیو د لومړی خبرونه په لندو خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت وو دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا یو زر دو سوه معلمین چې اندازتا 50% خزیدی دا د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو د هغې ظرفیت سازی وشوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100,000 ماشومانو ته کتاب قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 تر 10,000 پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. دغه بورډ ویاند فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهم دي او له همدغه سیالۍ لوبغاړي کول شي چې پرمختګ وکړي. چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه ولایتي لوبو لړۍ ترسره کړله او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پلان کړی چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبې پیل کړي.
په نهویشت ولایتونو کې د دویمې درجې سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 یې دوام وکړ چې د شپږو ګروپونو یوه یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپل وړتیا وښيي. د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې بیا به هغه تیروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ د شور ښار په تابعیا شویو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه غوښتنه وکړه چې د نګورنو قرباغ په لانجه کې خپل بې پریتوب وساتي. په ارمنستان کې د ملګرو ملتو یوې همژغوونکې لیلا پیترز یحیا پرون شنبه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شوه او ورته وویل شول چې د ارمنستان حکومت د آذربایجان په شو ښار کې د رواني اونۍ په یو لړ مراسمو کې د ملګرو ملتو د دخالت غندي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر سوله د صلاح کېدو لپاره د باکو او ایروان ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان په وروستیو میاشتو کې د خپلو پلو په اوږدو کې خونړۍ جګړې کړي چې دواړو لورو ته مرشوبله اړولې ده. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یو تن د مړینې خبر تایید کړ. دا د 2021 میلادي کال له جنوري راهیسې په چین کې په کورونا وایرس لومړۍ مړینه ده. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړینو رسمي شمېر 4,618 ته ورسېد خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. چین په تیرو 2 کلونو کې د کورونا وایرس د بدلو شویو بڼو دلتا او مایکرون په وړاندې په مبارزه بوخت دی.
زمو شخله ازادي رادیو اوري ز اسبات څاروانم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې بو اوري.
د سویډن کمیټه وایي سږ کال به 10,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
البته د 10,000 د هغه یو لک ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي.
چین بر راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه دی.
چین تر څنګ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت سخت وباله.
افغانستان از ا ټف پلیس.
افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای دی. صدر کودګنې کورنۍ له بیوازلۍ سره مخ کړې دي.
په کونړ کې د 2 پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې.
د شلتن ولسوالۍ پل د پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 میلیونه ډالر د دغه قیمت او ارزښت دی.
پاکستان وای تر هغو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع نه وي رامنځته شوی د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. خو د چارو ځینې کتونکي وایي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات و بجه او شپږ دقیقې شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 کال د هود نه ویشتم او د 2022 میلادي کال د مارچ شلمه ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانه غونې پیلېږي شاوخوا 10,000 نورو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دغه شمېر ماشومانو کې به 60% انجونې وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې دورې یا حمل پر درېیمه پیلېږي په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه وتوانېږي چې سږ کال اندازتا 10,000 نوو ماشومانو ته چې په هغه کې 60% جنکۍ وي د تعلیم و تربیې زمینه برابره کړي. البته دا 10,000 د هغه 100,000 ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 60% جنکۍ جوړوي او دا برنامه فوکس ته په ماشومانو په لاسرسي او د تعلیم تربیه په کیفیت باندې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100,000 ماشومانو ته کتاب قرطاسیه او شونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 تر 30 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمې پورز رویټرز خبري اجنس ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی تر څنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا وښيي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. نړیوالو د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو په همدې منځ کې یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره سخت ځای دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلې او اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
افغانستان از ا ټف پلیس ټو بی ا چایلډ.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بې وزلې سره مخ کړي دي. مایندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خوړو د دوی د تغذیه اړتیاوي نسی پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبوره شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداري ورکړي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر 1,000,000 اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې لوګي او بې وزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 15,000,000 ماشومان له لوګي سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د افغانستان شپږ گاونډي هیوادونه راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې غونډې د ایجنډا یو مهمه موضوع به دا وي چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنه.
د چین ترڅنګ چې د غونډې کوربه د ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې د چې طالبان هم د غونډې ته یو پلاوی واستي. خو له دې سره سره پاکستانی چارواکي وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشو چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنۍ دریز بدل کړي، د ویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال لاګس څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمښت اړتیا ده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوې خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمه هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت په رسمیت پیژندلی و.
په کونړ کې د دو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ په لوی سین شلتن ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د 2020م زیږدیز کال د اگست میاشتې په لومړۍ شپه ورځو کې د کونړ په سین کې د اوبو کچې لوړوالی سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یا د ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تیر ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدي.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 میلیون ډالر د دغه قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په لسګونه زره خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معاذ ته ویچې د مانوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلی پول نه درلود او اوسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختې ګاللې. د هغوی لپاره یې د پیچ پر سین 3.5 متره اوږد او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
درې نیم میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نوه خلک ډېر لرستون سره لاس ګریوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات لرل. تقریبا 2.5 زره کورنۍ پې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام اوسیدونکي خوښتي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وای د نورګل ولسوالۍ اړون زیړی بابا سره پر پوخ پول هم استحکامي پول لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیاتو اوبو ویجاړ کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یشمیر افغانان هم وایي چې د اوکراین د کړکیش له کبله په افغانستان کې د جنسونو بې لوړې شوې دي.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت په خوا په نسبت اڅل وړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بې نه دي کنټرول شوی. د افغانستان د اقتصادي څېړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بې په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکونه نږدې 15,000 په حدود دی بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لویدلې دي او کفالیت هم ده د بازار تقاضا او غوښتنې نسیج با کولای. نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده، د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر په غورځولې ده.
خغلې نن وای تر کورونا او باور سره غلې وضعیت د سرچینو کمواله او د سونګ توکو د بیل وړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې اته اتیا افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په یو سل شل افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څل وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته. خو ځینې ستونزې دي، یادې او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمهیزه کچه باندې نفت چک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو د اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دا راز دوکاندارانو له خوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې هڅو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو تند دریځ خپل کړي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل ل خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند او سخت دریځ خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نورو غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو غندلې، خو هند چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنې رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبرې راخیستې چې له نارندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللې چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د هند تر سفر وروسته کمبودیا ته لاړ او هلته یې هم له خپل ساری سره د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه له کیف په یوه ویډیویي پیغام کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره پر صادقانه خبرو ټینګار وکړ.
د سولې زموږ د ملي امنیت او اوکراین لپاره منطقي او صادقانه خبرې روسیې ته یوازینی فرصت دی چې د خپلو اشتباهاتو له کبله راپېښ شوي زیانونه راکم کړي.
په همدې حال کې د اوکراین یو مذاکره کوونکی او د ولسمشر همکار میخایلو پودولیاک د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې چین باید سم تصمیم ونیسي او د نورو هیوادونو په څیر پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کنفرانس ته په خبرو کې وویل هغه چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځولې وې، بیا به هغه تېروتنه ونه کړو. دا هغه لاره ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام سي. روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې برخه کې به واوري چې نړیوالې رسنۍ او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به یې په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغام خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګاردن رسپانې د یو برتانیې میشتي افغان د خبره د افغانستان په اړه د خپل لیکنې سرلیک ګرځولې چې د اوکرين کړکیش ته ځواب د ستاینې دی، خو د یو افغانې اصل برتانیې په توګه زما یو څرخه کیږي. د لیکنې په پایل کې لولو د نړۍ پام د اوکرين کړکیش ته وخته، خو د یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلې د کابل له سکوت را وروسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیز دي. ګارډین د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه، له محرمه پرته د ښځو د تګ راتګ مخنیوي او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي. د ورځپاڼې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت و میاشتې تیرې شوې، پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډېرې ژورې دي چې مخکې اټکل کېده. ګاردین یادونه کړې چې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته ډېر پام دغه هیواد ته واوښت او افغانستان ته تر یو حده شا واړول شو چې دا د ځینو په نظر تبعیض دی. ایریو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژۍ پر کموالي لیکنه خپره کړې. د خبرونې په پایل کې ویلي چې د سږ کال د جنوري په 25مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بې ساري ډول برېښنا پرچاو شو. دا لومړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي، خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو، بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژي له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شو چې د ټوټاپ په شمول د انرژۍ پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دی. ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلې. په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په مهال جدي کار پیل شو، خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي. خبرونه د افغانستان لالارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک دیادونه هم کړی او لیکلي دي چې په دې برخه کې خبردار شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپلاین خپل برخه یې بشپړه کړې ده. پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولې او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي. ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژۍ بل مهمه پروژه کاسا زر بلل شي، له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، خو کاري بشپړ شوی نه.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وخت وشي واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې یو اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیر شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو پښتون تورندي هغه څه چې تل پاکستان رد کړي، اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو او پیغامونو ته ځواب نه وایي. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل سي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تېر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاحکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخې رول ولوبوي.
پاکستان مجری هیواد دی، غرب هیواد، غربي هیواد دی، تر هغه چې ستر هیواد لکه امریکا او انګلیس دی طالبانو حکومت پر سر تر پزنه دی نه لري د لپاره سره خپل مرامت او پړتیا نه ځان خلاص کی بیا د وبانه کې چې مثلا کچري چې سیمه چې ما منځ راسي.
خغلی مارجوی د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسینونو د وصول لمخي هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره پاکستان د سیاسي مجبورۍ لمخي دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل سوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وغونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اوسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمي او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړې لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړې لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دی.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ترلاسه کړي دي، څو یې راخلو.
د سره وصل سردار ولی افغان د کندهار ولایت جوړي ولسوالۍ څخه ستونزه مو دغه د چې د جوړي ولسوالۍ کې شبکې ډېرې سره کمزوري دي. پکات یوازې اقوان بیسیم شبکه ده چې کار کوي او هغه لګښتونه ډېر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمان څخه دا هیله ده چې یوازې په جوړې ولسوالۍ کې بل کومه شبکه پاله کې یوازې د هغې ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ سره کم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څالو رز درې رز اخلاص سیټ کم توم هغه ما غټو خلکو مافیا و تر رسیدګي مونږه پاتې دغه څه مشکل ده. دغه ریاست پاسپورت په حسابانه مونږ ډیر مشکلات لرو، ډیر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دی پراته دی ګردی ختمې دی، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت آزادۍ راتلونه ډیر ډیر مننه.
آزادی رادیو همکاران ته سلامونه. نیکیل هلمند ولایت لشکرګاه د بولان د دریم یوزیا اړوند د کور دی. دغه دوه درې وار انجینران زموږ نه مالیکلی دي او موږ تیم شي نه دی راکړی. ټیک درې میاشتې اوس کېږي، څلور واره مونږ هم نوشته سوی، نورې مرستې راغلي نو ما نوشته سوی، د اعتمادو دپاره راغلي نوشته سوی دي. بس په حقیقت د اکثرو خلکو ول طالبان د پکه دغه لپاره دا نوشته کړی دي چې پرمختګ دی وکړي. خلاص نور خو نو هغه هغه رقم هم سوله کې یا بیا په موږ سر ګرځولی دا ټول بولان دا تقریبا څو بلاک دي. دا
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجری شمسي کال لومړی ورسته، تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیله لري؟ د نوی هجری شمسی کال د رابرکیدو او نوروز پاړه ازادي رادیو ته د واتس اپ په دیش میرا خپل پیغامونه استولای شي. 00 3 2 2 2 2 3 شمیره بیا وایم 00 3 2 2 2 2 دوه دوه درش اتتسلویخت. وس هم دومره تربیه خواخت.